مشتری د ازادي رادیو د اتو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم په دې خبرونه کې به وړاندې واوري چې د پاکستان د پوز مشر ژمنه کړې ده چې په خپل خاوره کې به هغه ترهګر وځپي چې په افغانستان کې جګړه کوي. له افغانستان سره مو د امریکا د ځانګړو ځواکونو د تخنیکي مرستو لښمنې هم خبرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د امریکا او قزاقستان ولسمشران به د افغانستان په اړه خبرې وکړي. د کرکټ د 19 کلنو جام په ترڅ کې د افغانستان او پاکستان لوبه روانه ده او د امریکا ولسمشر موافقه وکړه چې د اوس لپاره د ایران اټومي موافقه تمدید کړي. بشپړ خبرونه ټاکل شوی ده چې د متحده ایالاتونو او د قزاقستان ولسمشران د روان جنوري میاشتې په 14 د افغانستان په اړه خبرې وکړي. سپین مڼۍ ویلي دي ډونالډ ټرمپ او نورسلطان نظربایف په افغانستان کې د روان وضعیت او د سیمه ییزو او نړیوالو ستونزو او چیلنجونو په اړه په خپلو کې وشخیشي. راپورونه وایي که څه هم د امریکا او قزاقستان ولسمشران به پر سیاسي، امنیتي او اقتصادي مسلو خبرې وکړي، خو د دواړو مشرانو ترمنځ د مذاکراتو د اجنډا اصلي موضوع افغانستان دی. قزاقستان دا مهال د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا مشي په غاړه لري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د سړي تښتونکو د یوې نیول شوې 12 کسیزې ډلې د پاتې غړیو دوسیې نن لوی څارنوالۍ ته استوي. د چارواکو په وینا د سړي تښتونکو د 12 کسیزې ډله وروسته تر هغې ونیول شوه چې اختطافچیانو د روان کال په میزان میاشت کې د حاجي حشمت په نوم یو افغان سوداګر وتښتاوه. د کورنیو چارو د وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل د دې کسانو دوسیې بشپړې شوې. د دغو نو کسانو چې مخکې نیول شوي وو دوسیې تر دې مخکې څارنوالۍ ته استول شوي دي او د دې 12 کسیزې ډلې د درېو نورو غړو دوسیې د شنبې په ورځ لوی څارنوالۍ ته استول کیږي. د ښاغلي رحیمی په خبره د سړي تښتونکو د ډلې په کابل سربیره په لغمان، ننګرهار او بلخ ولایتونو کې هم فعالیت درلود. د فراه ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې پرون د طالبانو په یوه برید کې درې پولیس ووشل شول. د فراه د والي ویان محمد ناصر مهری تیر شپه ازادي راډیو ته وویل پولیسو ته دا مرژوبله د بالابلوک ولسوالۍ او د فراه د مرکز ترمنځ پر لویه لاره اوښتې. د طالبانو یوې ډلې د جنجالک په سیمه کې پر یوې امنیتي پوستې برید وکړ. په دې حمله کې درې پولیس ووژل شول او یو بل ژوبل شوی دی. طالبانو تر اوسه د دې امنیتي پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د پکتیا ولایت د سروې خولې د برېښنا بند د جوړولو لپاره 40 میلیونه ډالر بودیجه منظوره شوې ده. دا خبره پرون د پکتیا والی شمیم خان کټوازی په احمد خیلو ولسوالۍ کې د دې بند لپاره د ځانګړي شوي سیمې څخه د کتنې پر مهال وکړه. نوموړي وویل د دې بند له برېښنا او اوبو څخه به د پکتیا ولایت ځینې ولسوالۍ ګټه پورته کړي. د پکتیا والی د دې برېښنا د بند جوړولو د پیل دقیقې نیټه یاد نه کړه، خو ویل چې دا پروژه به په نږدې راتلونکي کې پیل شي. او د کرکټ په اړه دا خبر لرو چې د کرکټ د 19 کلنو نړیوال جام لوبي په نیوزیلند کې پیل شوې دي. د افغانستان د کرکټ ټیم یو 25 منډې کړې دي، څلور لوبغاړي سوځېدلې دي او پاکستان تر دې مخکې د 178 منډو په جوړولو وسوځول شو، یعنی لوبغاړي وسوځېدل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د 2015 کال د اټومي موافقې له مخې به پر ایران د بندیزونو کمول تمدید کړي او د اوس لپاره به دا موافقه پر ځای وساتي. خو ولسمشر ټرمپ پرون په یوې اعلامیې کې وویل چې پر 14 لوړ رتبه ایراني چارواکو به نوي او هدفي بندیزونه ولګوي. ولسمشر ټرمپ ویلي دي د وروستي ځل لپاره پر ایران د بندیزونو د کمولو موافقه تمدیدوي او د دې لپاره چې له ایران سره موافقه سمه شي باید پکې بدلون راوستل شي. د امریکا د خزانه وزارت ویل پر ایرانی مقاماتو د بندیزونو له بشري حقوقو څخه د سرغړونو، سانسور او د وسلو اړوند موضوعاتو له عمله لګول کیږي. په دې ایرانی چارواکو کې چې د ټرمپ اداره پر بندیزونو لګوي د ایران د قضایه قوې مشر صادق لاریجانی هم شامل دی. د ایران او د امریکا په ګډون د نړۍ د شپږ قوتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي موافقې له مخې ایران خپل اټومي فعالیتونه بندوي او په بدل کې پر تهران لګیدلې بندیزونه لری کیږي. د روسي پوز پرونو ویل هغه وسلواله وشلې دي چې په سوریه کې د روسي ځواکونو پر اډا پورستي بریټ کې لاسترلود. د روسي دفاع وزارت وایي بي پيلوټ الوتکو یې د سوریه په ادلب شار کې ګنټ مير وسلوال چې په یو بس کې سپاره وو په نقشه کړل او لمنځه یوړل. د سوریه په لازقي شار کې د روسي پر پوزي اډا د تیر دسمبر میاشتې په یو دیر شمه نیټه وسلوالو د درنو وسلو حمله کړې وه چې دوه سرتیر پکې وشل شوي وو. که څه هم چې کرملن دا رد کړه چې په دغه بریټ کې د کومه الوتکه لمنځه تللې وي، خو د کومرسنات روسي تجارتي ورسپانې د خبر له مخې و روسي الوتکې د ډسمبر د یو دیرشمې په بریټ کې لمنځه تللې دي. روسي په 2015 کال کې په سوریه کې د وسلوالو د ځپلو لپاره د بشار الاسد د رژیم په ملاتړ هوایي بریډونه پیل کړل. او روسي خبردار چې په آذربایجان کې به محکمه پرون یو خبريال د قاچاق او نورو جرمونو په تور چې ویل کېږي سیاسي انګیزه لري پشپش کاله بن محکوم کړ. د بالکان سیمه محکمه افغان مختارلی روسه ترغه مجرم و پیشنده چې هغه وویل ولسمشر الهام الیف موږ نشي غلي کولای. د بشري حقوقو ډلو او لویدیز حکومتونو د محکمه پریکړه غندلې ده. ازادي راډیو په منځني څپه دولس شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام او د امریکا د پوز د مرکزی قماندې له مشر سره د پاکستان د لوی درسیز لدې شمنی خبر وو چې وايي هغه وسلوال به په پاکستان کې وځپو چې په افغانستان کې جګړه کوي. د ناتو یو بیان د ازادي راډیو ته د هغو ځانګړیو امریکایي ځواکونو په اړه معلومات ورکړي دي چې افغانستان ته روان دي. د افغانستان د کرکټ بورډ له بیان سره د نننې لوبې په اړه شغیدلی یو
پاکستان کرکټ نسکل نو بده خلو ډول ده خو هیر دنه میچ دوه د افغانستان نسکل نو بده ورته ماته ورکړي ده.
د کابل پریس کلب له مشر سره مو په خبرونه کې د افغان خبريالانو ستونزې شریکې کړي.
وزر ولک کال کې یو درګر بچونه جات شي وو برګت په یو شمیر نندانانو او یو شمیر ورورو کسان له دوری بریلان وګاخل کېدل.
په کندهار کې په تیرو دوو کلونو کې د کبانو فارمونه تر لس برابر زیات شوی.
دغه فارمونه د کندهار ولایت په مرکز کې جوړ شوی دی، ارغنداب ولسوالۍ کې جوړ شوی، میوند ولسوالۍ کې جوړ شوی، جړۍ ولسوالۍ، پنجوایی ولسوالۍ، د ډند ولسوالۍ.
دا به هم اوري چې په دایکونډي کې ولې ترافیکي پیښې زیاتې شوې. د پاکستان د پوځ لوی درسیز ژمنه وکړه چې د پاکستان دننه به د هغو کسانو پر ضد ګامونه واخلي چې په افغانستان کې بریدونه کوي. جنرال جاوید قمر باجوه د شمنه د امریکا د پوز د مرکزی قماندې له مشر جنرال جوزف ووټل سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال وکړه. جنرال باجوه په ورته وخت کې وویل چې د افغانستان د سولې په بهیر کې به اسلام آباد مرسته وکړي. له جنرال باجوه سره د خبرو پر مهال جنرال ووټل وویل چې امریکا به په یو اړخیز ډول د پاکستان پر خاوره حمله نه کوي. دا خبرې څو ورځې وروسته تر دې شوې دي چې امریکا نږدې 2 میلیارد ډالر پوځي مرسته پاکستان ته تر هغه وځنډوله چې اسلام آباد پر خپل خاوره د افغان طالبانو او حقانی شبکې پر ضد لاس په کار نشي. د لویدیځو اژانسونو په استناد نور تفصیل در رسوان مراد پر راپور کې.
د امریکا د پوز د مرکزی قماندې مشر وايي متحده ایالات به په یو اړخیز ډول د پاکستان پر خاوره اهداف پنخنه کړي. جنرال جوزف ووټل دا خبر د پاکستان د پوز له مشر جنرال قمر باجوه سره په ورستی تلیفوني تماس کې کړی دی. لویدیځو خبری اژانسونو پرون د پاکستان د پوز د ویان آصف غفور له قوله ولیکل چې د دې هیواد د پوز مشر دغه لوړتبه امریکایي قومندان ته ډاډ ورکړی دی چې پاکستان پر خپله خاوره د هغو افغانانو پر ضد لا د مخه عملیات کوي چې په افغانستان کې بریدونه کوي. نوموړي ټینګار کړی دی چې پاکستان به د افغانستان د سولې لپاره له هر ډول نوښت ملاتړ ته دوام ورکړي. جنرال قمر باجوه ویلي پاکستان د هغو ډلو په اړه چې د پاکستان له خاورې په افغانستان کې د خپل فعالیت لپاره ګټه اخلي د واشنگټن له اندېښنو خبر دی او اسلام آباد به د امریکا له مالی مرستې پرته هم د تروریزم پر ضد مبارزې ته دوام ورکړي. د پاکستان د پوز مشر ویلی دی د هیواد پړې د امریکا د ورسیو بیانونو له عمله د پاکستان ولس داسې احساس کوي چې ګواکې د لسیزو له همکاري ورسته واشنگټن ورسره خیانت کړی دی. دا بیانونه یو ونې ورسته له هغه ورکول کیږي چې امریکا پاکستان ته پوزي مرسته وزنډوله او پاکستاني تورن کړ چې پر خپل خاوره د تورستي ډلو پر ضد ګامونه اخلي. د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکو کې بحران وروسته تر هغې تر بل هر وخت زیات شو چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوي کال په خپل لومړي ټویټ کې پاکستان تورن کړ چې د 3.5 میلیارډ ډالر مرستې په بدل کې امریکا ته یوازې فریب ورکړې ده او دروغ ورته ویلې دي. د پاکستان د پوز ویان لوی دزو خبري اژانسونو ته ویلي چې د امریکا د پوز د مرکزی قومندې مشر او د پاکستان د پوز لوی درستیز د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو پر اړتیا ټینګار کړی دی.
افغانستان ته چې کوم نوی امریکایي ځواکونه راځي هغوی به افغان سرتیرو ته د جګړې په برخه کې او په تخنیکی ډګر کې مشورې ورکړي. دا خبره تیر شپه د ناټو یو بیان د ازادي راډیو ته وکړه. د دې بیان په وینا دغه ځواکونه به د وړو کنډکونو په ډول افغان ځواکونه وروسي. د راپورونو له مخې د امریکا متحده ایالاتونه به د ځانګړیو روزل شویو عسکرو او افسرانو یو نوی لیوا افغانستان ته ولیشي. رضوان مراد په دې اړه راپور لري.
د امریکا پوځ وایي د جګړې په لومړیو کرخو کې افغان ځواکونو ته د لازمو تخنیکی سلام مشورو د ورکولو په هدف د محاربو روزونکو یو نوی لیوا افغانستان ته استوي. د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت د مرکزی دفتر ویان کینی فالکنر پرون ازادي راډیو ته وویل دا نوی محارب روزونکو به د وړو کندکونو په شکل له افغان امنیتي ځواکونو سره وي. دا واحدونه به چې ځانګړي روزل شوي سرتیري پکې شامل دي د جګړې تخنیکی سلام مشورې ورکوي. دا به د غوڅ ملاتړ روزنیز ماموریت ته زمینه برابره کړي چې د وړو کنډکونو په شکل کې افغان امنیتي ځواکونو ته روزنه ورکړي. که څه هم د امریکا دفاع وزارت د امنیتي ملحوظاتو له امله افغانستان ته لیږونکو سرتیرو شمیره نه اعلانوي، خو سټارس ان سټرایپس امریکایي پوځي ورځپاڼې د چارواکو په حواله خبر ورکړی چې د دې محارب روزونکو شمیر به شاوخوا 100 سرتیري او افسران وي چې له ځانګړو تجربو او روزنې برخمن دي. ورځپاڼې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن له قوله ویلي دي چې دا محارب روزونکي به له افغان ملي اردو او ملي پولیسو سره د جګړې په کرخو کې هغه شان تخنیکي مرسته کوي څه ډول چې د امریکا ځانګړي ځواکونه یا سپیشل فورس له افغان کمانډو ځواک سره همکاري لري. جنرال نیکلسن ویلي دي چې د محارب روزونکو د دې لواځې پر ځای کېدل به افغان امنیتي ځواکونو ته ګټور تمام شي. د افغانستان د دفاع وزارت وی په دې هواد کې د نویو امریکایي ځواکونو ځای پر ځای کېدل او د نویو پوځي تجهیزاتو استعمال د افغانستان او امریکا ترمنځ د پوځي همکاریو یو برخه ده. په داسې حال کې چې افغان امنیتي ځواکونه د جګړې د راتلونکي فصل لپاره چمتووالی نیسي، واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ویلي دي چې سکال به یو ځل بیا په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونه په تهاجمي حالت کې وي او له خپلو افغان متحدانو سره به په جګړو کې برخه اخلي. د افغانستان لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستراتیژۍ په چوکاټ کې د متحده ایالاتو پوځ په افغانستان کې 3900 تازه دمي سرتیري ځای پر ځای کوي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
بل خلک کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 13.5 خبرې شي. نیوزیلند ته به مخه کړو. د کرکټ لوبې ته د 19 کلنو د کرکټ نړیوال جام ته د افغانستان او پاکستان د 19 کلنو کرکټ ټیمونو لوبه د غوس روانه ده. د افغانستان ټیم 115 منډې تر دې دمه جوړ کړی دی. څلور لوبغاړي سوسیدل دي. د افغانستان لوري رحمان الله یو دیش منډې کړی دی سوسیدل دي. ابراهیم زدران په درو منډو سوسیدل دي. اکرام علي خیل په شپږ سلويشت منډو سوسیدل دي. بهیر شاه په یو منډه باندې اوټ شوی دی. درویش سولی بیټنګ ته ولاړ دی، 45 منډې جوړې کړې دي. او نصار وحدت هم بیټنګ ته ولاړ دی، په 200 توپونو یې 3 منډې جوړې کړې دي. تر دې مخکې د پاکستان د کرکټ د 19 کلنو لوبډله د 138 منډو په جوړېدو وسوځېده. د افغانستان په بالرانو کې عظمت الله او قیس احمد د پاکستان 3-3 لوبغاړي وسوځول. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو د ټیم کپتان نمین الحق دو لوبغاړي وسوځول او زهیر خان او نصار وحدت د پاکستان یو یو وکټ تر لاسه کړ. د پاکستان د دغه ټیم په اړه باندې به د افغانستان د کرکټ بورډ د ویاند فرید هوتک نظر واخلو. ل نو موري سره زما همکار سفی الله سنگزی مرکه کړی ده. فرید هوتک وای
دا ویل د چتر دی وړاندې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په آسیای جام کې دوه واره پاکستان سره مخامخ شو چې دواړه لوبو کې افغانستان بریا ترلاسه کړې ده. مخکې دغه نړیوال جام شروع شي د افغانستان کرکټ بورډ لوري انګلستان لوبډلې ته په کابل کې تمرینات کې هم ترسره شو دوه اونیو لپاره، او له هغې وروسته نیوزیلند ته دویمه لوبډله افغان لوبډله وه چې په وخت باندې راورسېده او دلته تمرینات لړۍ پیل کړه تر څو نړیوال جام لپاره ښه چمتووالی ولري. نو لوبډله انشاءالله پوره چمتووالی لري او موږ باور لرو چې انشاءالله وبشي کولی په نړیوال جام سیالیو کې.
دو نور لوبیا هم د یو سریلانکا سره د بل له آیرلند سره له درې لومړی لوبو باید څومره وګټي چې کوارټر فاینل ته ورسی.
نړیوال جام سیالي کې شپږ هیوادونه ګډون لري چې په دغه شپږ هیوادونه په څلورو ګروپونو ویشل شوی دي. په هر ګروپ کې څلور لوبډلې دي. په دې کې په هر ګروپ کې به دوه لوبډلې وشي تر چې مخکې پړاو سیالي ته لار پیدا کړي.
هو تک سیب د کرکټ بورډ چارواکي څه تمه لري له لوبغاړو نه د دوی تمه څه دي او څه ورنغواړي؟
د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس خبر شکر لطیف مشال د ټلیفون په کرخه د لوبغاړو سره خبرې وکولې په نیوزیلند کې. دوی ته ډاډ ورکړ چې دوی یو اتل لوبډله ده او دوی کولای شي په نړیوال جام کې ښه ولوبېږي. هیله یې وښودله چې په لومړۍ لوبه کې بیا هم د پاکستان په وړاندې د افغانستان لپاره بریا ترلاسه کړي، او همداشان د افغانانو توقع هم ورسره شریک کړه چې افغانان دا توقع لري چې د آسیا کپ په څیر باندې په نړیوال جام کې هم افغانستان لپاره نسکر لوبډله ښه لاسته راوړنې ولري. چې په ځواب کې د ټولو لوبغاړو په استازیتوب نوین الحق ډاډ ورکړ چې په نړیوال جام کې به د ټول توان سره د بریا لپاره لوبې وکړي.
د پاکستان د ټیم په اړه راته وایي هغه کې ډېر کسان چینج شوي دي، بدل شوي دي وروسته لغه چې افغانستان دوه واري قوي ماته ورکړله او آسیا کپ کې دوی ماتې وخوړلې. اوس نوی ټیم هم قوي دی، نامیبیا ته سخته ماته ورکړې او د پاکستان څه فکر کوي؟ الکان ورسره بلد شوي دي که څنګه؟ هغه هم ورته ارزیابي کړي. هغه ویډیو انالیست چې ورته وایي
هر لوبه ته نتیجه لوبه درلوده. بالکل پاکستان یو خلوب ډله ده، د پاکستان کرکټ نسکل لوبه یو خلوب ډله ده. خو هیره نه وی چې دوه واري افغانستان نسکل لوبه ورته ماتې ورکړې ده، او همدا شانتي طويله شو چې د افغانستان نسکل لوبه هم په نیوزیلند کې په تمرینات لوبه کې څو لوبه ته ماتې ورکړله، او سره څنګه چې بنگلاديش ته هم د نړیوال جام په تمرینات لوبه کې ماتې ورکړې. نو لوبه لا پته یو خمو سره په لوبه لوبه کې پاکستان په وړاندې د لوبه ګټه
د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک چې د افغانستان او پاکستان د 19 کلنو کرکټ لوبډلې په اړه باندې له نیوزیلند په ټلیفون زمال همکار سفی الله سنگزی سره خبرې کولې. د لوبه په نیوزیلند کې روانه ده. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم تر دې مهاله 116 منډې دغه وسیمه خبرې پاڼه وکتله، 118 وخت منډې جوړې کړې دي، څلور لوبغاړي سوځېدلې دي، او دغه د بل رنز هم واخیست. 119 د افغانستان د 19 کلنو کرکټ ټیم ته 43 منډې پاتې دي په 2 توپونو په مقابل کې. دغه د افغانستان کرکټ ټیم 4 منډې واخیستلې چې 2 توپونو باندې 43 منډې ډېرې نه دي. په تیر بیا خو بل ورته وکتل شي د افغانستان 4 لوبغاړي سوځېدلې دي. که چېرته د افغانستان کوم بل لوبغاړی وسوځول شي، شاید د پاکستان لوري پر افغانستان فشار راوستل شي او فشار زیات شي. د پاکستان ټیم تر دې مخکې د 118 منډو په جوړېدلو ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. نو د افغانستان ټیم دغه شپه چې زلاته سره خبرې کوم برلاسه ښکاري. وړاندې به په خبرونه کې بیا هم لدی لوبې خبرو، او وروسته به نړیوالو چاپی خبرونه ته کتنه وکړو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون و بولدینګ و سورای سرمان.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو.
دا سجی رډو د روان خبرونې په پیل کې مو دا خبر درلو چې امریکا به تقریبا د ویلې واپاندازه نوی ځانګړي ځواکونه افغانستان ته واستوي تر څو له افغان ځواکونو سره په تخنیکی برخه کې مرستې وکړي او په جګړې کې هم مرسته وکړي. بل ورته دا خبر لرو چې امریکایي ځواکونه غواړي افغانستان ته نور الوتکې ولیشي. دا موضوع او یو شمېر نور موضوعات نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تازه غنو کې څېړلې دي. دغه چاپی خبرونو ته ملالی بشیر کتنه کوي.
وال سټریټ جرنال له افغان پوځ سره د امریکا د مرستو په اړه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې د امریکا دفاع وزارت وایي مخکې تر دې چې په افغانستان کې د پسرلي پر اتاک سره د جګړې موسم پیل شي، امریکا غواړي په افغانستان کې خپل نظامی حضور پراخ کړي. د امریکا پوځ په افغانستان ته نظامی په وسلو سمبال او پرته له وسلو بې پیلوټه الوتکې استوي. د مقالې په وینا د الوتکې افغانستان ته د هوایی ملاتړ، کشفي او استخباراتي مقاصد لپاره لیږل کیږي. مقاله زیاتوي چې د نظامی وسایلو زیاتولو ترڅنګ به د امریکا له فورت بیننګ نظامی اډې څخه د مرستې لپاره د پوځ امنیتي قوې لیوا په فبروري میاشت کې افغانستان ته ولیږل سي. دا لیوا به افغان ملي امنیتي ځواکونو ته جنگي سلام مشورې ورکوي. د وال سټریټ جرنال مقاله د امریکایي چارواکو له قوله لیکي چې دا اقدام له افغانستان سره د روزنې په برخه کې د امریکا ژمنتیا پراخوي. مقاله زیاتوي چې دا ټول اقدامات د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د تیر اگست میاشتې هغه پریکړه چې افغانستان ته به 4000 نور امریکایي سرتیری ولیږي چټکوي. نیویارک ټایمز ورسپانې د ننګرهار پر اچین ولسوالۍ د افغان جنګیالیو د حملې په اړه لیکلي دي. په مقاله کې راغلي امریکایي سرتیرو هغه اربکیان هدف ګرځولي چې د افغانستان په ختیځ کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش پر ضد جګړه کوي او په نتیجه کې 14 اربکیان وژل شوي دي. تر دې مخکې ویل شوي چې له دغو اربکیانو څخه یو د امریکا د ځانګړو ځواکونو پر یو سرتیری ډز کړی چې په نتیجه کې هغه ټپي سو. دا پیښه د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې شوې ده. د داعش جنګیالي د اچین ولسوالۍ په یو شمېر برخو کې فعالیت کوي. د امریکا دفاع وزارت په یو مفصل راپور کې چې د تیر کال په دسمبر میاشت کې خپور سو راغلی چې د داعش ډلې پر ضد د ځمکنیو او هوایی عملیاتو په نتیجه کې په 2018 کال کې د دې ډلې تر 104 اویا زیات جنګیالي وژل شوي دي. په راپور کې راغلی چې د داعش ډلې څانګې کمزوري شوي دي، خو قوي احتمال شته چې پر ګڼ نفوس لرونکو سیمو د دې ډلې حملې دوام وکړي.
په کندهار کې د ماهیانو د خصوصي فارمونو شمیر په تیرو دوو کلونو کې له 2000 څخه 1200 ته لوړ شوی چې 2500 کسانو ته د ګټوټي او کاروبار ش فرصتونه پکې برابر شوی دي. په کندهار کې د کرهنه ریاست مسولان وای په دې ولایت کې د ماهیانو د غوښو تقاضا ډیره شوی او هر ورځ تر 3000 کیلوګرام پورې د کبانو غوښه بازار ته وړاندې کیږي. په دې اړه کندهار د سجرړو خبريال صادق رښتینی راپور لري.
محمد ابراهيم دلته د کندهار شهر په لویدیز د باغی پل په سیمه کې د ماهیانو د روزنی لوی فارم لري چې د ماهیانو شمیرې زرګونو ته رسیږي. محمد ابراهيم دا فارم تیر کال په دبجری بمزکه کې جوړ کړ چې د ماهیانو کوچنی بچي ورته له جلال آباد راوړل. نوموړي وای په خوا به کندهار شهر ته د داخلې لبان د هلمند غریشول سوالي او له پاکستان څخه ماهیان راوړل کېده، خو اوس د ماهیانو د غوښو تقاضا په دغه ولایت کې د نوو جوړو سو فارمونو څخه پوره کیږي. محمد ابراهيم په دې برخه کې د حکومت د ملاتړ او توجه غوښتنه کوي.
شاید دولت سمره سره سره کړی خو دومره نه چې مايان ته ود ورکي یا مشت مايان ته پرمختګ ورکي، ځکه چې که دولت مر سره مرسته وکړي د مايان پر روزلو کې، د مايان په غټولو کې، یا د اوزو جوړولو، یا د نورو داسې اړتیاو چې مثال موږ اړتیا ورته ولرو لکه د مايان د اوبو سیستم حوزونه او داسې نور، کتن به موږ پاکستان مایان ته یا چچان ته ضرورت پیدا نه کړو، ټول به خپل د هیواد مایه خپل به بلې موږ روزو.
د کندهار د کرنې ریاست د مالداري او ترویج مدیر محمود الله نوري وایي چې دا مهال په کندهار کې 1200 د ماهیانو خصوصي فارمونه شته چې هر ورځ 3000 کیلوګرام پورې د ماهی غوښه بازار ته وړاندې کوي. د نوري په خبره دغه فارمونو شمیر دوه کال مخکې دونی وي، خو اوس 1200 ته لوړ شوی. د نوموړي په وینا له دغه ټولو فارمونو څخه په کال کې 400 میلیون افغانۍ عاید ترلاسه کیږي او 2500 کسانو ته پکې د کار زمينه برابر شوی.
دغه فارمونه چې په کندهار کې د 1200 فارمونه په شپږو کالونو کې جوړ شوی دی، دغه فارمونه د کندهار ولایت په مرکز کې جوړ شوی دی، ارغنداب ولسوالۍ کې جوړ شوی، میوند ولسوالۍ کې جوړ شوی، جړې ولسوالۍ کې جوړ شوی، ورسته پنجوایي ولسوالۍ، د ډنډ ولسوالۍ، د تخت پل ولسوالۍ، د میوه هغه بولدک ولسوالۍ، د دامان ولسوالۍ.
پاینی وخت کې په کندهار کې د ماهیانو یو پلورونکی یا مطلع وایي چې د ژمي په موسم کې کاروبار ښه روان وي، چې هره ورځ ورته په زیات شمېر خلک راځي او پاخه ماهیان د خوراک لپاره مېله ځایونو او کورونو ته وړي. په کندهار کې د خصوصي فارمونو تر څنګ په شاولي کوټ ولسوالۍ کې له دهلې بند څخه ماهیان ترلاسه کیږي، خو ډیر مهال دغه ماهیان د لاسي بمونو او یا هم د جنریټور د شاټي په وسیله ښکار کیږي، چې په دې توګه د غټو ماهیانو تر څنګ د هغوی کوچني بچي مري او نسل یې د ورکېدو له ګواښ سره مخ کیږي.
د کندهار د کبانو فارمونه په تیرو دوو کلونو کې له 2200 ته زیات شوي دي. د کبانو څښتنان له حکومت د حوزونو د جوړېدو په برخه کې د مرستو هیلې لري. تاسو د کندهار د کبانو د فارمونو تصویري راپور د ازادي راډیو په ویب سایټ کې کتلی شئ. زموږ پته ده www.azadiradio.com. اوس هم یو په زړه پورې مطلب. روباټونه ورس پورس په نړۍ کې په پرمختللي نړۍ کې د انسانانو کارونه اسانه کوي. اوس د جامو په برخه کې یو روبوټ جوړ شوی دی چې له انسانانو سره مرسته کوي. په دې اړه تفصیل له اسمت څاروان.
سیفر دیمر کمپنی د جامو قاتونکو روبوټ جوړ کړی دی. دا روبوټ چې په مصنوعي ذهانت کار کوي په اتومات ډول جامې تشخیصوي او همغه سقاط ورکوي چې باید ورکړل شي. مثلا پتلون یو ډول قاتوي خو کمیس بل ډول. د انډیپندنت رسپانی دا راپور لمخي سیفن دیمر کمپنی خپل دا روبوټ چې لاندروید نومیږي په یوه نندارتون کې وشوت. دا شرکت وایي چې دا په نړۍ کې لومړنی جامع قاتونکی روبوټ دی. د ډیرو خلکو د کالو له قاتولو او اوتو کولو سره جوړ نه ده او دا ورته ښه خبر دی، خو لا هم د ډیرو لپاره ښه خبر ځکه نه دی چې بیې ډیره ګرانه ده او د هر چا وس پرې نه رسیږي. ویل شوي چې د دغه روبوټ اوسنۍ بیه $16,000 ده، خو تمه ده چې که زیات تولید شي نو بیه به تر $2,000 ته راټیټه شي. دا روبوټ له مصنوعي ذکاوته په استفادې د جامو ډول او د قات ځای تشخیصوي. د جامو په قاتولو او اوتو کولو کې د روبوټ د خوند یوازینی کار به دا وي چې سویچ یا تڼۍ کلکه کړي.
ستاسو له پیغامونو
بله. السلام علیکم، زه سید محمد د هلمند ولایت د لشکرګاه ښار د مستسیم سفر تاسو ته دا پیغام جوړم. روزجان د وسیمه د لشکرګاه مرم سیمه د 8 کیلومتر سړک دی. خان دوکو پار دی په دالاس زلس کال موسسه په راځي په سیب باندې د کیژم منخه کیژي جوړي یا نظم در ورو مقامه څخه دا هیله ده چې د ازمر و سړک ته پنځګي توګه پاموکي. د ازادي راډیو د ټول همکارانو د شکر کردګي څخه مننه. په وار وار خو د خدای په امان.
مرد زاو شکرخان د ولایت د خوشتی و د دردار د ولسواری څخه موږ ماجرین راغلی یو. په دا درې میاشت کې موږ د خدای ذات نه دی لیدلی. کوچنیان مریضان دي، پنځه ذاته پراته دي. په دونیل کې سرپنا کې موږ خپل ژوند دلته تېروو. د محصلینو څخه مو دا خواهش دی چې دا زموږ غم ولې نه خوره کېږي. په موږ سیا د ژمی را روان دی. لټې پښې سرتور سرونه دلته پراته یو. کوم موسسه چې راشي هغه زموږ ته خبر ته دا غټان د لاسه کوي. موږ ته یا یو ستل یا یو دبکه راغورځي. دغه مو خواهش دی دا زموږ پیغام باید چې غټو دغو ته ورسېږي. زموږ غمخوري اوسي.
ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته زما سلامونه او احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت حضرت ولسوالۍ نه تماس کیم. د افغانستان د لوړ پوړ چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت حضرت ولسوالۍ د محلي پولیسو او د ملي پولیسو په تنخواه کې لوړوالی راشي، ځکه چې هغه سرحدي ولسوالۍ د په سر خط کې پراته ده او هیڅ پاملرنه نه ورته کیږي. څومره شهیدان چې کیږي او څومره قرباني چې ورکوي ټول محلي پولیس ملي پولیس ملي اردو ده باید دې ته پوره پاملرنه دولت او تیوریدی او پتنخواه کې دغه ډیر لږ وخت کې لوړوالی راشي. والسلام.
ستا ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی، دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
تر 19 کلنو د لږ عمر کرکټ لوبغاړو لوبه د افغانستان او پاکستان ترمنځ روانه ده. په دغه لوبه کې د افغانستان لوبغاړو تر دې دمه 135 منډې جوړې کړې دي. څلور لوبغاړي سوځېدلې دي، نو افغانستان ته 15 نورې منډې پکار دي چې دغه لوبه وګټي. که چېرته د افغانستان کوم لوبغاړی ونه سوځول شو، کېدای شي چې ډېر ژر دغه منډې پوره کړي. 8:30 دي. لنډ خبرونه. تاکل شوی ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو او د قزاقستان ولسمشران د روان جنوري میاشتې په 14 د افغانستان په اړه خبرې وکړي، یعنی درې ورځې وروسته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د سړي تښتونکو د ویونیول شوي 12 کسیز ډلې د پاتې دریو غړو دوسیې نن لوی څارنوالي ته استوي. د فراه ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې پرون د طالبانو په یوه برید کې درې پولیس وژل شوي دي او یو بل ټپي شوی دی. د پکتیا ولایت د سروې خولې د برېښنا بند جوړولو لپاره 40 میلیونه ډالر بودیجه منظوره شوې ده. دا خبره پرون د پکتیا والی شمیم خان کټوازی په احمد خیرو ولسوالۍ کې د دې بند لپاره له ځانګړې شوې سیمې څخه د کتنې پر مهال وکړه. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې له مخې به پر ایران د بندیزونو کمول تمدید کړي او د اوس لپاره به دا موافقه پر ځای وساتي. د روسیې پوځ پرون وویل هغه وسلوالې وژلې دي چې په سوریه کې د روسي ځواکونو پر اډه په روسي برید کې لاس درلود. او په آذربایجان کې به محکمې پرون یو خبریال د قاچاق او نورو جرمونو په تور چې ویل کې چې سیاسي انګیزه لري پشپش کاله بند محکوم کړ. د بالکان سیمې محکمې افغان مختارلي وروسته تر هغه مجرم وپېژنده چې هغه وویل ولسمشر الهام الیف موږ نشي غلي کولی. د ازادي راډیو په روان خبرونه کې وړاندې د ګوړې اچار 19 تفری پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تر دې پروګرام مخته یو شمېر نور موضوعات راخلو. د کرکټ په اړه هم معلومات ورسره سره شریکو. خو اوس د افغانستان شمال ته مخه کوو. په شمال زون کې د نوی یاد آزادو رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ مسولان وای چې په بلخ ولایت کې د دولتي ادارو چارواکي په موقع سره خبریالانو ته معلومات نه ورکوي. په بلخ کې ګڼ شمېر خبریالان هم د دولتي ادارو مسولان اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په نقض تورنوي. مجيب الرحمن حبيب زاهر مزار شریف راپور لري.
په شمال زون کې د نه یاد آزادو رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ مسولانه وایي چې په بلخ کې دولتي بنسټونه په خپل وخت سره خبریالانو ته معلومات نه ورکوي. په شمال زون کې د نه دفتر مشر مبین سایی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په بلخ کې د دولتي ادارو د چارواکو لخوا نقض کیږي او د عمل سبب شوی چې خبریالان ونشي کولای له دې ولایت څخه د پیښو حقیقي معلومات په موقع سره خپاره کړي. اغلی سایی ازادي راډیو ته وویل
ما در یک سال گذشته شکایت متعدد را داشتیم از
موږ د تیری وکال را په دې خوا د خبریالانو څخه شکایتونه ترلاسه کړي دي چې د دولتي ادارو مشران په موقع سره خبریالانو ته معلومات نه شریکوي. دوی حتی په ځینو مواردو کې مرکې نه کوي او د معلوماتو له شریکولو ډډه هم کوي. په بلخ کې د مختلفو رسنیو مسؤولان وایي د محلي ادارې چارواکي اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په نقص تورن بولي او ادعا کوي چې اکثرا د بلخ ولایت مقام د امنیت قوماندانۍ د پوهنې ریاست او د امیر روغتیا ریاست د خبریالانو سره دوګونی چلند ترسره کوي. په مزار شریف کې آزاد خبریال احمد نبی رفعت ازادي راډیو ته وویل چې دولتي بنسټونه خاصا د امنیت قوماندانۍ دقیق او تازه اطلاعات له رسنیو سره نه شریکوي. هغه وویل
احمد نبی رفعت هستم، خبرنگار در مزار شریف. ارگان های محلی به موقعش به وقتش برای خبرنگارا اطلاعات دقیق نمیتن و اینمی یگانه مشکل خبرنگارا میباشد. ارگان هایی که به موقعش اطلاعات نمیتن تمام ارگان ها میباشد، قماندانی گرفته تا معارف و شفاخانه و مقام ولایت که در وقت معینش برای ما اطلاعات نمیدهد.
په شمال زون کې د نای دفتر مشر مبینه سایی وایي چې خبریالان په خپل کارځایونو کې هم لا تبتیخوالی او رواني ستونزو سره مخ دي. د نای دفتر د مشر وایي چې د معاشاتو کموالی د خبریال مسلکي کار ته د لازمې پاملرنې نه موجودیت د هغوی اخراج او تهدید له هغه نورو ستونزو شمیرل کی چه د بل خبریال نو سره لاس او گریوان دی. د سجنا نیوز خبری آژانس خبریال ادریس مهرابی وایي چې خبریالان له دولتي بنسټونو څخه د معلوماتو د نه ترلاسه کولو ترڅنګ په خپلو کاري بنسټونو کې هم له ګڼ شمېر ستونزو سره مخ دي. هغه وویل
ادریس مهرابی سم خبرنگار در بلخ دری ولایت و خبرنگاران با مشکلات زیادی مواجه هستند، بخصوص عدم دسترسی به اطلاعات که نهادهای زیادی در این ولایت هستند که اطلاعات با آسانی با خبرنگارا شریک نمی سازند. همچنان خبرنگاران در دفاترشان و محل کارشان با مشکلات دیگری هم مثل مشکلات مالی مواجه هستند که تا حال به این مشکلات توجه جدی صورت نگرفته.
معلومات تا په موقع سره د خبریالانو د لاسرسي ستونزه مې د بلخ د امنیت قومندانې له مطبوعاتي مسول شیرجان دورانی سره شریکه کړه. دورانی د نه دفتر د مسولانو د ادعاو پر ډول سره وایي چې دوی هر کله په موقع سره ماسق معلومات له خبریالانو سره شریک کړي. دورانی زیاته کړه هر کړی چې پولیس تومره خبری کانفرنسونو ته حاضری یا خبریالانو ته معلومات ورکوي بل هیڅ تاسې بنسټ نه دی چې خبریالانو سره معلومات شریک کړي. په داسې حال کې د نای دفتر مسؤلان په بلخ ولایت کې اطلاعاتو ته د خبریالانو د نه لاسرسي په اړه اندېښنه څرګندوي چې په تازګۍ سره د شمال زون د خبریالانو ټولنې اعلان وکړ چې شمالي ولایتونو کې په رسنیو کې د ښځو ونډه 1.5% کمه شوې ده. مجیب رحمان حبیب زی، ازادي رادیو، مزار شریف.
په راپور کې مو اوریدل چې په شمال کې خبریالان شکایت لري چې دولتي چارواکي او هلته میش دولتي چارواکي د بلخ په ولایت کې دوی ته معلومات نه ورکوي او سم معلومات نه ورسره شریکوي. که هم چارواکي دا خبره ردوي خو بیا هم د رسنیو په ارتباط 2018 د ژورنالیستانو لپاره په افغانستان کې د تیرو کلونو په پرتله تر ټولو خونړی کال و چې په ترس کې شل خبریالان ووشل شول. د ژورنالیستانو د مدافع ټولنو په وینا له دې ډلې 13 خبریالان د داعش ډلې او دوه نور د وسلوالو طالبانو لخوا وژل شوي. پر مرجوب سربیر خبریالان او په تیره د تحقیقاتي راپورونو جوړونکي د دولتي چارواکو خپل سر وسلوالو او نورو ډلو لخوا هم ځورول کیږي او له ګواښ سره مخامخ دي. دا ځورونې او ګواښونه خلکو ته د معلوماتو پر رسولو څومره ناوړه اغیز کوي. احمد تکل د کابل پریس کلب له مشر عزیز احمد تسل سره پر دې موضوع خبرې کړي. شاغلی تسل په پیل کې په 2018 کال کې د خبریالانو د مرجوب پر عواملو خبرې کړي.
2018 کال کې یو خدای و چې لوی پېښ رامنځته شولې ځانمر کې دیتونو په یو تلویزیون باندې همدارنګه په ګڼمیشتو سیمو کې په هغو غونډو په ځایونو کې چې هلته د خبریالانو د خبرې کوشش لپاره تللي وو یو برخه یې دا و چې خبریالانو ته ژوند له لاسه ورکوي. له بله اړخه د ترهګرو بریدونه زیات شوي وو په دای بل دلیل همدارنګه د دولت یو شمېر مندانانو او یو شمېر زورورو کسان له لوري بریالان ګواښل کېدل، خبریالان تهدید کېدل، خبریالان ته یو ډول دوسیې جوړېدل او هغه په اشخاصو له لوري ووژل شوی چې هغه له تر اوسه پورې درک معلوم نه دی چې دا د کومه ډله وه. تر اوسه پورې معلوم نه شوه چې دا د چا له لوري ووژل شوی وو. په لویه کې د خبریالانو مرجوبله په هغو سیمو کې چې هلته د خبری پوشید لپاره خبریالان تلل او یا یو شمېر رسنۍ چې ټارګټ شولې د دې وجه نه خبریالان ژوند له لاسه ورکړي.
د ژورنالیستانو مرګ ژوبله او امنیتي ګواښونه د ژورنالیستانو او رسنیو لپاره د معلوماتو د رسولو په وړاندې کوم خنډونه جوړولی شي؟
که تاسو ژورنالیست وژنې دا معنا چې د ټولنې یوه ټولنه ووژل شوه، ټولنه په تاریخه کې پاتې شوه. کله چې معلومات د خبریال له خولې د رسنۍ له خولې خپاره نه شي، بله هېڅ دغسې لار نشته چې تاسو له هغې وجه نه د خلک د داخلي سیاست نه خبر شي، خلک د حکومت له کړنو خبر شي، خلک د ترهګرو له فعالیتونو خبر شي. د بیان ازادي
بله. او یو وروستۍ موضوع د تحقیقاتي راپورونو مسله ده او د هغو ژورنالیستانو د امنیت او مسؤلیت مسله ده چې پر تحقیقاتي راپورونو باندې کار کوي. تر ډیره حکومتي چارواکي او همداراز د وسلوالو مخالفینو ګروپونه او سیاسي اپوزیسیون، یعنی د افغانستان د روان کړکیچ تقریبا ټول اړخونه د تحقیقاتي ژورنالیزم په وړاندې خنډونه جوړوي، له حکومت نه نیولې تر ډالو پورې. دا د ژورنالیزم کار ته څومره زیان رسوي؟
ډیر مهمه مسله په افغانستان کې د تحقیق یا د تحقیق ژورنالیزم د لپاره بحث یو څه ډیر کلی توګه باندې تحقیق د صورت ملي بل هغه نسبي تحقیقي ژورنالیزم چې یو شمېر ژورنالیستان یې لاریان دي یا کوم تحقیق کوي په یو شمېر مسله باندې په وړاندې د جدي خندونه موجود دي کله ژورنالیست دغه موضوع ته اشاره کوي هغه ته د طالب له لارې هغه ته د داعش له لارې هغه ته په یو نامه باندې تحقیق یا شوجات تا وسط مرک خطر مواجه ده یعنی دیر زمستان مون در یک شمیر ولایتی مون نرو که آقا نیشی تولایی که سرغلوه نیواغا فساد واغا ده نروا کارو نیوی نیاغا چه اشاره نیشی تولایی آقا نیشی را خسله یک شمیر زمستان مون کندقه سر راست ورکل سرماد روحانی پا هلمان که دمدی ودی نو وجر شو که آقا د ماشیا د قاچاقبر یو شمیر غرنی او هغه نمونه یک ساتل هغه هغه د دې پروف شو ان په افغانستان کې د تحقیق او نظر لپاره د ډلو له لوري د حکومت له لوري په حکومت کې یو شمیر چارواکو له لوري د احزاب له لوري حتی ډیر واړه احزاب به هم وي کته چې هغه د کړنو په اړه باندې کوم ریپورت تحقیق کوي نو هغه د نظر لپاره د مارک خطر دی په افغانستان کې
د کابل پریس کلب مشر عزیز احمد تسل د افغانستان د کرکټ لوبې په اړه وړاندې معلومات ترکو.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای شئ. ازادي رادیو ټکی کام.
د نولس کلنو کرکټ لوبې په ترڅ کې په نړیوال جام کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لوبه روانه ده. د افغانستان لوبغاړو یو سل اویا منډې تر دې دمه جوړې کړې دي. پنځه لوبغاړي یې سوځېدلې دي او د افغانستان له لوري درویش رسولي درې شپېته منډې کړې دي، خپل نیمه لسیزه یې پوره کړې ده او لږ شېبه مخکې نثار وحدت د نولس منډو په جوړېدو وسوځېده او د پاکستان ټیم یو سل اتاتیا منډې کړې دي. ټول لوبغاړي سوځېدلې دي. افغانستان ته اوس اتلس منډې په کار دي په 24 توپونو کې چې دغه لوبه وګټي. داسې ښکاري چې افغانان برلاسه دي په دې لوبه کې، خو کوي وشي ته وکتل شي چې مخکې د پاکستان وروستي لوبغاړي هم ډیر ژر ژر یو په بل پسې وسوځېدل او اله په بلای یو سلاته اتیا منډې جوړې کړې. اوس چې ورته ګورو درویش رسولي ډېره ښه لوبه کوي، البته لږ تیز لوبي چې په اووه شپېته توپونو یې درې شپېته منډې جوړې کړې دي. که چېرته افغان لوبغاړي لوبه لږ په حوصلې سره وکړي په دې کې شک نشته چې اتلس منډې په 24 توپونو کې زیاتې نه دي او په تېره بیا چې پنځه لوبغاړي ولري. اوس به دایکنډي ته مخه کړو او تر هغه وروسته د غوړې اچار 19 تفریحي پروګرام لرو. په مخکې تر دې تفریح پروګرام به په دایکنډي کې ترافیکي پیښو ته مخه کړو چې ویل کېږي په روسیو کې زیات شوي دي. علت یې څه دی؟ له سیمې د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت موضوع له خلکو او چارواکو سره په دې تفصیلي راپور کې شریکه کړې.
د دایکنډي ولایت سیمهیز چارواکي وایي د دغه ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې په تیرې وونۍ کې د ترافیکي پیښو له کبله لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله وشته ده. د دغه ولایت د ولایتي شورا غړي یاد خبر پر داسې مهال ورکوي چې تیره ورځ د دغه ولایت په کاتو ولسوالۍ کې د یو ترافیکي پیښو له کبله دوه کسان وژل سو او پنځه تنه نور ټپیان سو. د چارواکو په خبره دغه ترافیکي پیښو هغه مهال رامنځته شوه کله چې د دغه ولسوالۍ څخه یو پلان کوچ موټر د دایکنډي ولایت مرکز ته پر لارې و چې د تیز رفتار لکبل له سړک واوښتي او چپاسو. د دغه چارواکو په خبره بل ترافیکي پیښه درې ورځې وړاندې د دغه ولایت په سنگي تختول سوالي کې د ټونس موټر د چپکې دوله مل رامنځته شو چې پر مهال هم څلور کسان وژل سو او لس تنه نور ټپیان سو. دغه چارواکي زیاتوي چې بل ترافیکي پیښه بیا 15 ورځې وړاندې د دغه ولایت په شهرستانو لسوالي کې د یو کورلا موټر د چپکې دوله مل رامنځته شو چې پر مهال دوه کسان وژل سو او درې تنه نور ټپیان سو. د چارواکو په وینا په دغه ترافیکي پیښو کې زیات شمیر ښځې او ماشومان ته مرګ ژوبله وشته ده. د دغه ولایت د ولایتي شورا یو غړي سبحان الله نایبي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښو سخت اندېښمن کړي دي او باید مخه یې ونیول سي. دوی وایي دولت باید دغه موټر چلوونکو سره قانوني چلند وکړي کوم چې د ترافیکي اصولو څخه سرغړونه کوي. دوی وایي
متاسفانه د هفته گذشته ما
په دایکنډي ولایت کې په تیرې وونۍ کې درې ترافیکي پیښې رامنځته شوې دي چې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په دغه ولایت کې هر ورځ یو ترافیکي پیښې رامنځته کیږي، خو زموږ چارواکي لا ستر ځنه ورته ناست دي او له موټر چلوونکو سره قانوني چلند نه کوي.
تقریبا 11 نفر زخمی دیدم متاسفانه.
په ورته وخت کې بیا د دغه ولایت امنیه کمانډان مل پاسوال سید باکر مرتضوی هم دامنی چې په دغه ولایت کې ترافیکي پیښې زیات شوي دي، خو وایي چې د دغه ترافیکي پیښو لامل په سیمه کې خامات سړکونه دي چې د ژمي په موسم کې د واورې او باران له کبله موټر په اسانۍ سره تګ او راتګ پرې نسي کولی. او په وینا چې دایکونډه یو غرنۍ ولایت دی چې لوړې او ژورې زیاتې لري، نوموړي وایي که چیرې د دغه ولایت سړکونه ونه رغول سي نو د ترافیکي پیښو مخنیوی ډیره ګرانه خبره ده.
ترافیکي پیښو ته خو په دایکونډه کې نو یو غرنۍ سیمه ده، خامه سړکونه دي، کمر ده، هره ورځ دا پیښه رامنځته کېږي چې د په سړکو باندې یو نوکې کار وشي، سړکونه باید یو نوکې اری شي.
د دغه ولایت د ولایت مقام مسولین هم مني چې سړکونه په پاخه او اساسي ډول نه دي رغول سوي. دوی وایي چې په دې اړه یې له مرکزي ادارې سره خبرې کړې او تمه لري چې د غوران سړکونه به ورغول سي.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا. خوږو اوریدونکو سلام، 2018 کال څنګه در باندې تیر شو؟ معلومه ده چې په مفلسۍ، بیکاری، تشویش او اندېښنو به در باندې تیر شوی وي، ځکه پرته له دې بل څه ونه. دا چې یو ځل بیا د تیر کال مهمې پیښې او واقعې در په یاد کړو، د ګوړې اچار د 2018 کال له خوم نه مو څو مطلبونه درته راخیستي دي، هیله ده چې خوند درکړي. نو په پیل کې د یو وکیل د زوی د مقرریدو جالب خبر در اورو.
د وکیل صاحب کشر زوی چې د یو لسم ټولګي 15 نمره زده کوونکی دی، د لوړو زده کړو وزارت مسلکي مشاوریت ته کاندید شوی دی. خبر زیاتوي چې مشران زامن یې لا پخوا په ګمرکونو کې خدمت ته اړم دي او په دوبۍ، ترکیه او نورو هیوادونو کې کورونه او شرکتونه اخلي. د وکیل صاحب کشر زوی وایي که مشاور نشو نو مشاوریت به په دا بل مخ راواړوي او یا به یې هم کار کوونکي دومره وډبوي لکه هغې بلې چې په روغتون کې ډاکټره وډبوله.
په تیر کال کې مو د چارواکیو د کورنیو له حالم خبرو.
خبر د چارواکیو له خولې وایي چې زیاتره غټو حکومتي او دولتي شخصیتونو د همدې لپاره خپلې کورنۍ په بهرنیو هیوادونو کې کینولي چې د لویو چاودنو او بمونو په امن کې وي. چارواکي وایي دوی پوهېدل چې چاودنې به زورورې شي او د دوی اولادونه به آن د سیمیټي دیوالونو او چکونو شاته هم وویروي، خو د دې لپاره چې اولادونه یې ونه ویریږي او میرمنې یې په امن کې وي، خپلې کورنۍ بهر کې ساتلې دي. زنده باد افغانستان.
او په تیر کال کې د نیوزیلند هیواد د نظامی درندو مرستو له خبر هم خبر شئ.
در په در آژانس خبر را کوي چې د نیوزیلند هیواد به افغانستان ته د مخالفینو د ځپلو لپاره دوه تنه غټ غټ عسکر واستوي. خبر زیاتوي چې د دغو دوو تنو غټو غټو عسکرو استولو لپاره د پارلمان غونډه رابلل شوې وه او تر ډیرو بحثونو وروسته پریکړه وشوه چې نوموړي عسکر به د افغانستان د مخالفینو د ځپلو لپاره له خپلو ټوپکو سره دغه هیواد ته ولیږل شي. با خبر منابع وایي چې د دغو دوو تنو غټو غټو نیوزیلندي عسکرو د راتلو له امله د مخالفینو په لیکو کې سخته ویره خپره شوې او هر یو ځان ته د پټېدو ځای لټوي. د نظامی چارو ماهرین باور لري که نیوزیلندي عسکر څه جادو منتر ولري نو ښه و ترخه که نه راتګ یې په دغومره تبلیغاتو هم نه ارزي.
اوس مو یو خوندزی ته بیایو او د تیر کال د ازموینو یو وړه نمونه درخیو.
ګورې والکانو،
سبا ته مو درسم او کاردستی مضمون دی. په کاردستی کې به ټول د موبایل کریډیټ کارتونه راوړی. تاسو ته به هم اسانه وي او ما ته به هم، ځکه چې نمرې به د کریډیټ کارت د بیل مخې ورکوم.
خیر سی استاده، کاردستی مو خو په خدای کاسې هم زده وي، خو که په کور کې د کریډیټ کارت اخیستلو پیسې را نه کړي بیا خو به مو مراحت کوي نو.
پام چې په دغه خیال کې ونه اوسئ، چا چې کریډیټ کارت را نه وړ د کاردستی نمره غاټ صفر دی. موږ کوښښ کوو چې امتحان درته اسانه کړو او تاسې بیا هم پکې لغتې وهئ.
د تیر کال د غبرک شیرم واوري.
د حکومت سرونه د حکومت پتنه ور پیوند شوی ښکاري، پرتپل شوی ښکاری، نو ځکه دغه حال دی. د حکومت سرونه د حکومت پتنه ور پیوند شوی ښکاري، پرتپل شوی ښکاری، نو ځکه دغه حال دی. د حکومت سرونه سره په یو خلک ښکاری، د خپل مقصد لپاره لکه د یو سر غوندي داسې له لرې ښکاری، لکه د یو سر غوندي داسې له لرې ښکاری. د حکومت سرونه د حکومت پتنه کته او پورته ښکاری، سم نصب شوي نه دي او کته نه کږه ده. د حکومت سرونه کدواړه یو سر شو بیا به نو ملک آباد شي، هم به ملت آرام شي. د حکومت تنوی د یو سر لپاره.
د چوروالۍ اعلامیه. درنو خاریانو، تر هر څه مخکې د کثافاتو د بیلرونو په شمیر چې ډیر زیات دي سلامونه درته وایو، او هیله لرو چې لکه د زرنگار پارک ونې به تازه او لکه د خوشحال خان مینې د پارک د ځای غوندې ښکلی است. درنو خاریانو، که د چوروالۍ کسانو په حکومتي ځمکو باندې د لوړو ودانیو د جوړولو امرونه وپلورل، آیا ګناه یې وکړه؟ که دوی د څو روپیو خاوندان شول نو آیا ګناهکار شول؟ پوهیږو چې ستاسو ځواب نه دی، او همدا علت و چې هیڅکله هم د موږ د دې کار په وړاندې نه چا عکس العمل وښود او نه یې هم کوم اعتراض وکړ. مننه ښاغلیو خاریانو، تاسې له موږ سره ډېرې بدې ورځې او بد وختونه تیر کړل او تیروي هم. د میاشو او مچانو میلیونی حمله او یرغلونه مو وزغمل او وزغمه هم. د کثافاتو له ډیرانونو پورته شوي بویونه مو تنفس کړل. د ښار د بندو ویالو په مردار اوبو کې ولویدی، او د دغو ټولو ستونزو په وړاندې مو لکه د یوه صبور او قهرمان ملت غوندې صبر او حوصله وکړه. مونږ باور لرو چې له دې وروسته هم د دغه ډول ستونزو په وړاندې له صبر، حوصلې او متانت څخه کار اخلی، او دا ستاسې له متمدن ښاري کلتور څخه نمایندګي کوي. درنو ښاریانو، موږ په دې اعتراف کوو چې اوس هم ښار ډېرې ستونزې لري، او زموږ میلیونی او نارنجي زیړې لښکرې په حال کې ناکامه شوي دي. موږ منو چې زموږ نارنجي لښکر د شپې او سهار وختي پر ځای واټونه په نهو لسو بجو جارو کوي، چې د جارو سمې نیمې خاورې او دوړې تاسې ښاریان د پوزې او خولې له لارې تنفس کوئ، خو بیا هم لکه د یو متمدن ولس غوندې غلي تیریږئ او حتی ډیر وړوکی عکس العمل هم نه ښیئ. د ښار په منځ کې له پراته سینا لکه د مړه خامار بد بوی پورته کیږي، خو یو نیم حساس ښاري که پوزې ته لاس ونیسي او له ځان سره وغورېږي، نور ټول په سړه سینه دغه بد بوی تنفس کوي او اهم نه باسي. خو اوس مو هغه دی درته پاک، او ټول کثافات مو ترې راوویستل او لرې مو وغورځول چې ښار ښکلی شي، خو که بیا له کثافاتو ډک نه شي او د پوډریانو په ساقي خانه بدل نشي، لنډه دا چې تر اوسه مو کوم داسې کار نه دی کړی چې فخر پی وکړو. منو چې د خار کثافات کم نشول خو دومره ډیر هم نشول چې خار لاندې کی. نو په دې اساس که په خپل کار او خدمت ویار نشو کولای نو ډیر پرې شرمنده نه یو. خدای پاک مو د جنت پاکی او تازگی نصیب کا. په دې دنیا خو مو د پاک ژوند او پاک خار ارمان و نه خود. ستاسو خدمتگارا چوروالی.
تیر کال ټلیفوني شبکو هم د خلکو د جیبونو تشولو سم کوشش وکړ. یوه نمونه دغه ده.
فخری مسټر ترغه تو کورا چې چا دی
او تو دیګه کیندی سندره غوړې نو 002 دایل کړی او که عربی غوړې نو 0015 او که غربی غوړې 00.1 نمبر دایل کړی د شبکې له خوا دی.
ته یغه هندي سندره راواورو
ته درېږه چې 002 نمبر دایل کړم. دا خو یې لیکلي چې د ژبې لپاره 102 کلک کړی.
کلکی کاکا نه
دا خو وایي چې د پښتو لپاره 150 او د دري لپاره 250 دایل کړی.
یو نمبر دایل کا
کاکا. دا خو وایي چې د لوړ غږ لپاره 15 او د ټیټ غږ لپاره 9 کلک کوي.
کلکی کا
کا دا خدای کلک میکا. ورکه دي چې دا شبکه
والی
وایي چې د ډاډا سلولو لپاره 203 کلک کوي.
زه نه غم کلکا.
دا خدای کلک میکا. او لعنت دې په دې کار. وایي چې د وخت لپاره 503 دایل کوي او د سهار لپاره 2 د غرمې لپاره 3 او د ماښام لپاره 4 کې کاږي.
یو تانه کې کاګه.
اوف لعنت دې در باندې.
ولی څه وشول؟
وای مزرعت غوړو کړه ته خلاص شو.
دغه خبرونه ننګر ناشنا برابر کړی و او ما رڼا هوتک درته وړاندې کړه. کلی کونه را لګینو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دغه دی: کابل 1311، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
Ooh.
زنګ زټول مورې ستاده.